کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر د نوې کابینې د معرفي په لړ کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته بیرته ستنه نسي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. محمد حنیف اتمر د افغان ولسمشر هغه غوښتنه منلې چې دا یې د بهرنیو چارو وزیر په توګه ټاکلی. کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر په ځانګړو ساتونکو شوی برید څیړي. او امریکا ویلي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. محمد حنیف اتمر د ولسمشر هغه فرمانونه منلي چې لمخې دای د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر ټاکلی دی. ښاغلی اتمر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ټیم له مشورو وروسته د محمد اشرف غنی دې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او د وزارت مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. ارګ له دې وړاندې ویلي و چې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی. د ارګ خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د اساسي قانون د 46 مادې له مخې دوه فرمانونه ورکړي چې له مخې ښاغلی اتمر د وزارت سرپرست او نوماند وزیر دی. د ارګ په خبر پاڼه کې محمد حنیف اتمر د افغانستان مطرح او اغیزناک شخصیت یاد شوی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د محمد اشرف غنی د ساتنې د ځانګړي قطې پر دو غړو غلچکۍ برید څیړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي دغه برید تیر ماخوستن د پغمان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې شوی چې د ولسمشر یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ولسمشر د ساتنې د ځانګړي قطې یا پی پی ایس دغه غړي په چکر تللي و چې د وسلوال برید تر هدف لاندې راغلل. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې له دې وړاندې هم ورته هدفي وژنې شوي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 299 ته ورسېدې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوی 50 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 25 هغو نتیجه مثبت ښکاره شوه. دای وای تر اوسه د کابل او هرات ښارونو په لابراتوارونو کې 2238 مشکوکې پیښې معاینه شوې دي. له دې ډلې 299 پیښې مثبتې دي. تر اوسه له دې کبله 2 تنه مړه شوي او 2 تنه بیرته رغېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنې سره ګڼ شمېر ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي ته چمتووالی نیول شوی دی. د کابل په ګاونډ کې د لوګر چارواکو نن وویل چې پل عالم ښار کې د ویروس ضد سپری کارولې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکا ویلي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 1500 کسان مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې دوی پرون په امریکا کې د کورونا له امله د 1480 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د کورونا له کبله په څلورویشتو ساعتونو کې دا د نړۍ په کچه د مړینې تر ټولو لوی شمېر بلل شوی. له دې سره په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 250,000 ته ورسېد. دغه هیواد کې 2,300,000 کسان په کورونا اخته شوي دي. د امریکا ډېر ایالتونه قرنطین دي او اوسیدونکو ته یې ویل شوي چې یوازې د اړتیا په وخت کې له کورونو راووزي او په عامو ځایونو کې خوله او پزه پټه وساتي. چین په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د زرګونو کسانو پر مړینې نن ماتم یا ویر وکړ. دغه مراسم چین کې داسې مهال ترسره شول چې د نړۍ نور هیوادونه لا هم د دغه ویروس د خپرېدو او مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. نن د چین ملي بیرغ نیم ځوړند و او ټول تفریحي پروګرامونه ځنډېدلي وو. د کورونا له کبله مړو شوو کسانو ته د درناوي په پار 3 دقیقې چوپتیا هم وشوه. دغه هیواد کې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس رامنځته شو چې نږدې 2,000 کسان پرې اخته شول او شاوخوا 3,500 ترې مړه شول. چین نن د کرونا د 19 نورو مثبتو پیښو خبر ورکړ. او ټاکل شوی د تاجکستان د فوټبال لیگ داسې مهال پیل شي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ورزشي سیالۍ ځنډیدلې دي. د مرکزی آسیا دغه هیواد 9 میلیونه وګړي لري، خو تر اوسه یې د کورونا د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی. د تاجکستان د فوټبال لیگ 10 لوبډلې لري چې سبا یکشنبه د نندارچیانو له حضور پرته سیالۍ پیلېږي. له دې وړاندې پر تاجکستان له دې کبله سختې نیوکې شوې وې چې د نوي کال د رارسېدو جشن په اړه یې کنسرټونه او ورزشي پروګرامونه ترسره کړل. د تاجکستان د روغتیا وزارت تایید کړی چې دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا هیڅ پیښه نه ده رامنځته شوې. دغه هیواد کې ټول هغه کسان د 2 اونیو لپاره قرنطین شوي وو چې تېره یوه میاشت کې له نورو هیوادونو تاجکستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د سانتیګریډ په حساب وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14.8. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21.1. کندهار اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.8. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.2.
له خان محمد سین خمود هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. افغان ولسمشر د نوي کابینې د معرفي کولو په لړ کې په یو تازه فرمان سره محمد حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړ. په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې لمړی مرستیال میرزا محمد کټوازی داسې وایي:
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 تنو ته رسېدلې. د دې وزارت ویان وحید مایار:
او تر اوسه موږ د مریضان چې تاریخچه د سفر لري تقریبا 300 کې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې په دې سره د یادې اوبا څخه تر چین د ایران د مړو شمېر 150. نور راپورونه هم لرو د مجله متش پر نیمو بچو ده. ورزو د خبرونه د سرمازوته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند په توګه وګمره. مخکې له دې عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستانو په توګه ګمارل شوی دی. په همدې وخت کې د سیاسي چارو فعالان وایي د وزارتونو د مشري لپاره یوازې سیاسي نفوذ نه بلکې تخصص ته هم اړتیا ده. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مالی او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته د سرپرستان او نوماندانو لګمارل ورسته محمد انی ختمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او نوماند وزیر په توګه وګمار. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د افغانستان یوه مطرح اغیزمنه سیاسي څېره ده او په وروستیو 2 لسیزو کې په بیلابیلو دولتي برخو کې کار کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي د محمد حنیف اتمر په ګډون چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیرې وزارتونو ته پیژندل شوي وړ او تجربه لرونکي کسان دي.
په دې باندې اطمینان لرم، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم له جنرال مابرج جمهور خدا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته رښتینات وړ وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له حنیف اتمر نه مخکې عبدالهادي ارغندیوال د مالیه د وزارت او طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. همدارنګ د ولسمشر لخوا محمد داود سلطانزوی د کابل خاروال او محمد ایوب سالنګي د سیمیزو ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. خاغلی اتمر مخکې لدې د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا د وزیر په توګه دندې ترسره کړې دي. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي افغانستان د یوې څانګې مشري پر غاړه لري، مخکې لدې د اقتصاد د وزیر په توګه کار کړی او طاهر زهر له څو کلونو راهیسې د بامیانو د والي په توګه کار کړی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه رحیم جامی وایي چې په وزارتونو کې د سم کار کولو لپاره اړینه ده چې د سیاسي نفوذ ترڅنګ تخصص او مسلکي وړتیا ته هم پام وشي.
ما متاسفانه در افغانستان همروزه در حالت
په خواشنۍ سره موږ په افغانستان کې ډیر ځله د اضطراب او بحران په حالت کې یو، نو په داسې حالاتو کې اړتیا ده چې داسې کسان په وزارتونو کې ځای پر ځای شي چې په دغو برخو کې د کار لازمه وړتیا ولري او وتوانېږي چې تر لاس لاندې کار کوونکي ښه مدیریت کړي. ولسمشر غنی مخکې له دې ټینګار کړی چې په کابینه کې به داسې سیرې وګماري چې سیاسي نفوذ او د کار توان ولري او د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. خاغلی اتمر د ملي امنیت په شورا کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د ماموریت پر مهال یو نفوذ لرونکی او د بحث وړ سیره وه. له دغه پوسته د خاغلی اتمر له ګوښه کېدو وروسته نوموړی د خاغلی غنی پر یوې منتقدې سیرې بدل شو. خاغلی اتمر ولسمشریزو انتخاباتو ته هم خپل نوم لیکلی و، خو د ده په ډله کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله انتخاباتي مبارزو ته راونه وت. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
رسانو د افغان حکومت د نوې کابینه موضوع ده چې د ولسمشر غنی نوې کابینه چې تر اوسه یې درې نماندان اعلان سوي د څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده. د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټاوازي سره مرکه کړې. په ګډه وایو
تیره ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اقلم و خبرې ورسره وکړې چې راتلونکې کابینه به څنګه جوړېږي. جلاتما ولسمشر په ډېرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکې کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به یې او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
ګټوازی صاحب، څه فکر کوئ دغه کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومند شوي دي، دا خو پخوا هم په همدې حکومت کې په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول چې توقع کېدله وبکړی شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
پیروزی خورې، زه په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي سیاسي چیرې جلاتماب جمهور رئیس په دندو وګماري، دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جلاتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي، دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
پیروزی خورې، بالکل انشاءالله. دا اوس کوم ټکی ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګی وي چې هغه ته یې ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مین په توګه، اداري او مالی مین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس دقت وکړي او ښه سیرې معرفي شي.
د تاسو له نظره که له دې وروسته کابینه تکمیلېږي، نور کسان معرفي کېږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې چې کوم کسان معرفي سوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی ده، کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو. په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوستونه دي، نور پوستونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوستو ته به ځوانان راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټاوازی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې هوکړه کې هم تضمین سوې، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي تر کومه چې اور بند ونه سي د جګړې ډګر ته د طالب بندیانو د ستنېدو امکان سته. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردې سره کوي.
د حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د بندیانو د خوش کېدو په اړه له خبرو وروسته اوس طالبان وایي د دوی بندیان به تر ازادېدو وروسته د جګړې ډګر ته ستانه نه شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د وی زمون بندیان مخبلو کورون ته راستانه شي او اړتیا نشته چې جګړې ته مخه کړي. له امریکا سره په هوکړه لیک مونږ په دې اړه تضمین کړی چې زمون بندیان به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي و چې له تخنیکی پروسې وروسته به د بندیانو د خوشي کېدو زمینه سازي وشي. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي و چې د مارچ په 1 نیټه به د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي، خو دغه پروسه تر اوسه نه ده پیل شوې. افغان حکومت تل دا ویلي چې طالبان باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اور بند وکړي او یا هم د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي، خو د دوی په باور چې طالبان اوس هم جګړې ته دوام ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تازه څرګندونو په اړه چې ویلي دي دوی بندیان به تر خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته نه ستانه کیږي، د افغانستان د ملي امنیت شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو دوی په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده، په داسشان شرایطو کې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالب بندیانو بیرته ستنېدل یو ستر خطر بلل کیږي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی وسته جګړه روانه ده او طالبان په یو شمېر ځایونو بریدونه کوي او خپل دی بریدونه ته دوام هم ورکوي. کله دې ډلې بندیان خوشی شو بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شي، په دې برخه کې څه ضمانت موجود دی؟ د خغلی یارمن په خبره طالبان باید د خنیت معلومولو لپاره اور بند وکړي. د نوموړي په باور که طالب بندیان له بند څخه آزاد شي، د دې ویره موجوده ده چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، خبره د طالبانو او د افغانستان کې د جګړې ډګر دی. هم د راز په یو تازه خبره کې چې موږ ته راورسید ویل سوي دي چې د داعش د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو نیولې دی. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته تایید کړی ده، خو تر اوسه د دې خبر نور جزئیات نشته. ازادي راډیو هڅه کوي چې نور جزئیات هم په دې اړه موږ پیدا کړو، بیا به تاسو سره شریکو. تر یو لنډ وقفه وروسته خبرونه ادامه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ټینګار کړی چې په نړۍ کې د ټولې رواني جګړې سمدستي ودرېږي. انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې نورو بدو حالاتو ته باید چمتووالی ونیسو، خو د په وینا تیر ته که وکتل سي افغانستان هغه ځای دی چې کله شرایط خرابېږي وسلوالې جګړو ته لاپسې زور ورکوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې چې جګړې پکې روانې دي، وسلوالو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د اوربند غوښتنې هرکلی کړی، خو تر اوسه طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. احمد شیبر نور تفصیل کوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د جمعې پر ورځ په نیویارک کې وویل موږ په نړۍ کې سولې او یووالي ته سخت اړتیا لرو تر څو له کرونا وایروس سره مبارزه وکړو. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې بد حالات لا را روان دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د نړۍ په یو لسو هیوادو کې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی دی او وسلوالو ډلو ویلي دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره بله جګړو لاس واخلي. خو افغانستان، یمن او لیبیا هغه درې هیوادونه دي چې هلته مشتري شاهدان یو چې په سختو حالاتو کې ځینې شخړې نورې هم پسې سخته شوي دي. انټونیو ګوتریش بیا وویل چې په کامرون، د مرکزی افریقا په جمهوریت، کولمبیا، لیبیا، میانمار، فلیپین، سودان، جنوبي سودان، سوریه، اوکراین او یمن کې شتېلو ډلو څرګنده کړې ده چې د غوښتنه به پر ځای کړي. خو د نوموړي په باور د وینا او عمل ترمنځ ستر واټن دی او د دې لپاره چې په جنو ځایونو کې له کلونو راهیسې جګړې روانې دي پر یو بل اعتماد سخت دی. ښاغلی ګوتریش څرګنده کړه چې لس ورځې مخکې یې په نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه چې نږدې اویا هیوادو، مدني ټولنو، مذهبي مشرانو د پاپ په ګډون تایید کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د هغه پریکړه لیک هرکلی هم وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ او په کې له کرونا سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. دا لومړی پریکړه لیک دی چې د ملګرو ملتونو د 103 نوي غړو هیوادو له لوري د کورونا د اخیستونکو او وژونکو ویروس په اړه تصویب شو. د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دا ډیر مهم ګام دی چې څرنګه له کورونا سره او د هغه له امله له راپیدا شویو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره چلند وشي. ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په وروستیو ورځو کې د په نړیواله کچه په دې برخه کې پر پیاوړي همکارۍ ټینګار کړی دی. د تیرو اونۍ په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته کورونا ویروس تر ټولو ستر ګواښ دی چې نړۍ ورسره مخامخ شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د اوربند لپاره د سختو ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه او حکومتونه یې وهڅول چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي فشارونه زیات کړي څو وسلوال خپلې وسلې پر مځکه کېږدي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سمجه غلازه د رادیو اوري دوستانو، په افغانستان کې چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جګړې او کورونا ویروس هم مهاله ګواښي، د کورونا ویروس د اخته شوو کسانو نوې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 300 ته رسېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو زیاتېدل او د خلکو له لوري د وضع شویو بندیزونو نه مراعاتول، د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو په لابراتوارونو کې تر دې مهاله د 2288 مشکوکو پیښو بیلګې اخیستل شوې چې نږدې 300 یې مثبت ګڼل شوې دي. دغه وزارت ویان وحید مایار د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
تر اوسه موږ د مریضانو چې تاریخ شادي سفر لري تقریبا سلو شاو خواهو که دی او هر اتوک چه شفایب شوی دول سنا شفایب شوی دی مکمل تروسه چول فوتی پیخیز مگا و پیخی دی.
ښاغلی مایار وایي د کرونا ویروس د خپرېدو او د پیښو د زیاتېدو اصلي لامل د خلکو له لوري د بندیزونو نه مراعاتول دي. د عامې روغتیا وزارت ویاندا هم وایي که چیرې د خلکو له لوري په ښارونو کې له ګڼې ګوڼې او تګ راتګ مخنیوی ونسي، د دې ویروس لمن به په ټولنه کې لا پراخه سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه د پلازمېنې کابل په ګډون، هرات، نیمروز او فراه په رسمي ډول، خو د جلال آباد په ګډون، په کندهار، غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې د والیانو لخوا نیمه قرنطین یا په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې هغه دوه ولایتونه چې زیاتې پیښې پکې ثبت شوي هرات او کابل دی، چې په خبره یې په هرات ولایت کې 204 او په کابل کې 340 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کرونا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې وپیژندل سه او تر هغه وروسته د نړۍ زیات شمېر هیوادونو ته انتقال سه. په افغانستان کې ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته ګڼل شوي د معلوماتو له مخې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راستنه شوي چې افغان کډوال او مسافر دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې که چیرې د خلکو له لوري وضع شوي بندیزونه جدي ونه ګڼل سي له قهریا قوي به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله وینده مروه امینی
حالت په دغه شکل باندې دا کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د صحت وزارت دوی ته لارښوونې کوي، هدایت ورکول کېږي چې قرنطین مراد کړي، یو بل څخه فاصله ونیسئ، ګڼې ګوڼې څخه له بیروبار څخه تاسو مخنیوی وکړئ. له بعد همغه چې د افغانستان خلک مخصوصا په کابل کې په لویو ښارونو کې لکه هرات او کابل او ننګرهار کې دې ته جدي پاملرنه وکړي. اوس د افغانستان په خلکو باندې کورنۍ چارو وزارت غږ کوي چې بیا اعلانوو تاسو په خپلو کورونو کې پاتې شئ، که نه نو پولیس دوی ته مجبوره کوي چې له قهرې خو یې څخه ګټه واخلي.
اغلې امینی وایي سره د دې چې د افغانستان د دولت له لوري د بندیزونو وضع کېدل د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره اعلان سوی، خو خلک یې په نه مراعاتولو هم د ځان او هم د نورو ژوند ګواښي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ومریدل چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي او له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې د پلازمېنې کابل په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې باید خلک ونه ګرځي او پر ګرځېدو یې بندیز لګولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې که چیرې خلک دغه وضع شوي بندیزونه جدي ونه ګڼي نو له قهرې قوې به کار واخلي. زما همکار اجمل تورمان څخه به واورو چې په کابل ښار کې خلکو څونه دغه بندیزونه مراد کړي دي. اجمل تورمان هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو راته وایست چې په کابل ښار کې چې تاسو ګوري خلکو څونه دغه بندیزونو ته توجه کړی ده؟
بله فریبجان تاسو د ازادي ویډیو ریډینګ سره سلام پوړاندې کول سره زه چې ګورم نه د خلکو لخوا او نه هم د مسولین لخوا د ګردبندۍ په جديد ډول په پام کې نیول شوی دی. لام دې عمله په تیرو دوه ورځو کې کوم کوم پیښې ثبت شوې دي. د هرات پر طلبانې د کابل پیښې زیاتې دي په تیرو دوه ورځو کې. خلکو ځکه په پام کې نه دی نیولی چې هماغه ګرځېدل را ګرځېدل په ښار کې موجود دي. حتی د تفریح ځایونه پرون د جمعې ورځ وه، د معلوماتو پر بنسټ چې په کرغی کې چې هلته ډېر شمېر خلک د تفریح لپاره پخوا راتلل، اوس هم حالات هماغه داسې دی، وضعیت هماغه داسې دی، او په ډېر شمېر سره خلک پرون بیا هم کرغی تفریح ځای ته ورغلي ول د تفریح لپاره. داشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې وایي چې دوی به د قهریه قوې نه کار واخلي. د ګزبندیز په لومړۍ ورځ چې ما د کورنیو چارو د مسؤلین سره خبرې وکړې، په هغه ورځ هم د دوی خبره همدا وه چې که خلک ګزبندیز په پام کې ونه نیسي نو دوی به له قهریه قوې کار واخلي. او نن هم د کورنیو چارو وزارت مسؤلین همدا خبره کوي. ولې لیدل کېږي چې مسؤلین هم په خپلو اقداماتو کې جدي نه دي. همدا نن ما ځینې داسې موټرې هم ولیدې چې 15 کسان تر 6 کسانو په یو بایسکل کثیر موټر کې سپاره ول. دغه شان د ګرځېدل په ښار کې دا سمه ده چې مثلا ځینې بازارونه او دوکانونه اټۍ دا تړل شوي دي، ولې د واټونو پر سر د سړکونو پر سر د موټرو ګرځېدل او د خلکو را ګرځېدل دا تقریبا هماغه سي دي او ډېر نه دي کم شوي. بله فریبا جان،
ډېره مننه کوم. اجمل تورمان او دوستانو چې په کابل ښار کې د کورونا ویروس له کبله د خلکو پر ګرځېدو د بندیز په اړه راپور راکوه، او اوس به هم د هغه بل راپور یا خبر جزئیات تر واورو چې مخکې مې درسره شریک کړي. د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د دې خبر جزئیات به زما همکار نسیم شفق راکړي چې هم د اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړی دی. نسیم شفق، خبرونه ته شرغلی، تاسو د دې موضوع جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې عبدالله اورکزی چې مشهور په اسلم فاروقي باندې دی، له 19 تنو نورو خپلو ملګرو سره د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې دوی نیول شوي دي. ملي امنیت په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې په نیول شوو کې د اسلم فاروقي ترڅنګ قاری زاهد مشهور په معاذ او سیف الله مشهور په ابو طلحه پاکستانی دی، هم د داعش مهم قماندانان دی، د داعش د خراسان د څنګ دوی هم نیول شوی دی. او ملي امنیت دغه راز ویلی چې اسلم فاروقی په خپل لومړنیو اعترافاتو کې ویلی دی چې د سیمې یو شمیر استخباراتو له دوی سره اړیکې درلودې. خو د ملي امنیت په اعلامیه کې په دې اړه سند راغلی چې د سیمې د کوم هیوادونو استخباراتي څانګو له دوی سره روابط درلود. دغه راز ملي امنیت وایي چې اسلم فاروقي اصلا د اورکزی ایجنسی د اخونزادگانو د کلی اوسیدونکو دی، او تر دې وړاندې دی په پیښور کې نظامی مسؤول، او دغه راز د چین ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو د درې په بخش په دره کې فعالیت درلود. ملي امنیت همداراز وایي چې ابو سعید باجوړی چې کله ووژل شو د داعش پخوانی مشر د خراسان لپاره، نو اسلم فاروقی بیا د داعش د خراسان د څنګه د افغانستان لپاره والی وټاکل شو، او د لشکره طیبه دغه راز حقانی شبکې او شمیر نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې او ارتباطات تایید کړي دي. اما هغه څه چې امنیت ملي په دې اړه څه جزئیات نه دي ورکړي چې اسلم فاروقی او دغه 19 ملګری چیرته او کله نیول شوی دی، کېدای شي که په دې اړه وروسته څه جزئیات راغلل بیا به موږ اوریدونکو سره حتما شریکوو.
ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق، و چې د ملي امنیت ریاست د تازه خبر په اړه موږ ته جزئیات راکول چې وایي د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي نن په افغانستان کې نیول شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ راپورونه خو نور هم وه، اما د خپرونی وخت پوره سو. مخکې تر دې چې ستاسو خدای پاماني وکړم، یو ځل بیا غواړم ووایم که انټرنیټ لري، د انټرنیټ اسانتیا لري، نو د ازادي راډیو خپرونې پر ویب سایټ هم ولولې او راپورونه مو واوري. پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم درې مجله چې زما همکار